په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادې رادیو د یو ساعت پښتو خبرونه زه فریبه ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري د وړاندې کوم. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، د برېښنا د لېږد او د نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانیستې. لوی څارنوالي له اوو ولایتونو څخه د فساد په تړاو د دوسیو د ارزونې خبره کوي، او دا به هم واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان پلاوی د کورونا وایرس د اصلي سرچینې په اړه د پلټنې لپاره د چین ووهان ښار ته تللی. نو راپورونه هم لرو، خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو. اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې نه دي ځنډیدلي. د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان وغوښتل چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کانګرس د تېرې اونۍ یرغل وغانده. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې نن پرانستل شوې. دغه کې یو پروژه د اقینې اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتر په اوږدو د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي. دوه نورې پروژې د 1500 کیلو ولټه په ظرفیت د برېښنا د لېږد او نوري فایبر دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غني او قربان قلي بردي محمدوف دغه پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. شاوخوا میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ هم پرانستل شوه چې 225 کیلومتره اوږدوالی لري. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې ځنډیدلې نه دي، بلکې دوی د ځینو اړتیاو لپاره په خپلو منځیو غونډو بوخت دي. د دغه دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته دا خبره تر هغه راپور وروسته وکړه چې پکې ویل شوی وو له درې ورځو راهیسې دواړه خواوې دوحه کې مخامخ نه دي سره ناست. ده وویل مخامخ لیدو کې د څو ورځو ځنډ طبیعي خبره ده، او په وینا یې دا د دغه بهیر د درېدو په معنا نه دی.
مذاکرات که ټول ته معلومه و دنیا کې چار چته مذاکرات کیږي، ولته داسې نه وي چې هر ورځ مجالس وي. کله کله د ځینو موضوعاتو د ښه څېړلو په خاطر باندې داخلي او خپلمنځي مجالسو ته هم ضرورتونه پیښیږي.
د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې خبرې نه دي ځنډیدلې، خو صرف له دریو ورځو راهیسې مخامخ ناستې نه دي شوي. پرون رویټرز د دواړو خواوو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې خبرې ځنډیدلې، او مرکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بل لورته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالي او د ملکیانو وژنو دوحه کې د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. حنیف اتمر د سویډن د بهرنۍ چارو له وزیر آن لیند سره ټلیفوني خبرو کې دا اندېښنه ښودلې، او ویلي دي چې دا وضعیت د سولې پایله له ستونزو او جدي ننګونو سره مخ کولی شي. دواړو خواوو د خبریالانو او فعالانو د هدفي وژنو پر زیاتېدو هم اندېښنه ښودلې، او ښاغلي اتمر هیله څرګنده کړې چې سویډن له نورو هیوادونو سره په ګډه افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او اوربان په چارو کې همکاري وکړي. ښاغلی اتمر پرون کابل کې د اروپای ټولنې له سفیر سره هم ورته اندېښنې شریکې کړې وې. دا لیدنې کتنې د افغان حکومت د هغې تګلارې یوه برخه ده چې غواړي د سولې د خبرو د بریا لپاره د سیمې او نړۍ اجماع او نظرونه سره یو کړي. د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې په ناسم او ړنده بڼه د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. دغه سازمان ویلي د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر جګړه کې د وسلو کارونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه وه، او ملکیان یې زیانمن کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون په یو راپور کې وویل دغلته د جګړې دواړو خواوو د ملکیانو هدف ګرځول رد کړي، خو دغه سازمان ویلي موثق اسناد موندلي چې منع شوي وسلې او چاودیدونکي توکي کارول شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د ختیځې اروپا او مرکزی آسیا د څانګې مشرې ماري سترادرز په یوه اعلامیه کې ویلي ملکي کسان وژل شوي، کورنۍ بې ځایه شوي، او بې شمېره کورونه ویجاړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو 18 بریدونه یې ارزولي چې حقوقي ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دوی څېړونکو د نومبر له 10 وروسته د نګورنو قرباغ سیمه له نږدې وکتله. له همدې نیټې وروسته دغلته د مسکو په منځګړیتوب اوربند نافذ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملت ته په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلې دی. خود د استازو جرګې د هغې اقدام په اړه څه نه دي ویلي چې نوموړی یې پرون استهزا کړ. ټرمپ دغه ویډیوي پیغام داسې مهال خپور کړی چې د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي د ټرمپ د استهزا په اړه رایګیري وروسته د دې جرګې هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاڅون په لمسون تورنوي. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښار خپور شوی و. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوال ادارې د لسو څیړونکو د رسیدو خبره کوي او وایي چې دغه ډله به شاوخوا یو میاشت هلته پاتې شي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ د برښنا د لیږد او نوري فایبر د پروژو پرانستل د افغانستان او سیمې لپاره مهم ګڼي.
دغه اقتصادي پروژو طرحه او ترې ګټه اخیستنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي.
لوی څارنوالي وایي د اوو ولایتونو څخه د کورونا ویروس سره د مبارزې اړوند پیسو په برخه کې د فساد دوسیې ارزوي، خو د افغانستان د روڼتیا سازمان د دې ارزونې پر شفافیت اندېښنه ښيي.
لوی څارنوالي او قضا خبره خپلواکي نه لري، نو د دغه خپلواکي په نشتون کې د فساد د قضیو سره سیاسي برخورد کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان پلاوی د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه د پلټنې لپاره د چین ووهان ښار ته تللی. د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا راپور هم سته او په دوه منې کې
یو نفر سره تقریبا دغه سلور خزی دی، یو وشت زمن دی، تقریبا اته دی کنه هیلورګان دی. دا په دې خاطر باندې چې زما پښتبانه لوی سی او قوم کې وازه ما زما ډلو ټپل لوی سی.
دا به په کور کلی کې واورئ. تر څنګ د ازادي راډیو او یونیسف ګډونیز پروګرام هم لرو. واورئ دوه تیر سره پاتې شئ. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو پروژو په آنلاین پرانسته کې وویل چې دا پروژې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ته وده او د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو ترمنځ به دوړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغو دریو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ورځ وبلله او ویل چې دا دواړه هیوادونو د کو او لسیمه اونړی سره د اقتصادي نشلولتیا په برخه کې مهم اقدام دی. نور په دې راپور کې وایي
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ، نوري فایبر او برښنا پروژو پرانستو وسو. د دغو دریو سترو پروژو د پرانستې په آنلاین ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د یادو پروژو په پرانستې سره به یو اربیا د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ هر اړخیزې اړیکې پیاوړې او د اقتصادي ودې لامل بسي.
دغه اقتصادي پروژو طرحه او ترې ګټه اخیستنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. د ریل پټلۍ، اتصال، نوري فایبر او نور سترې پروژې لکه پاکستان ته د برېښنا انتقال، هند او پاکستان ته د ګازو رسول او د اپټیک فایبر شبکې نشنولتیا به زموږ له جنوبي آسیا او د اروپا له لارې له نړۍ سره وصل کړي چې دا به زموږ د هیواد د ژر رشد لامل شي.
په دغو پروژو کې یوه د اقینې اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتره اوږدوالي ریل پټلۍ ده چې د کار چارې تازه بشپړې سوي، بل د 1500 کیلو ولټه برېښنا ده چې له ترکمنستان او افغانستان ته لیږدول کیږي، او بل هم د نوري فایبر پروژه ده. د ریل پټلۍ په 1.5 میلیونه ډالر بودیجه جوړه سوی چې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې له لوري یې لګښت پرې سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې له ترکمنستان سره به تر دې وروسته د یو شمېر نورو هیوادونو په همکارۍ درې اړخیزې اړیکې پیل کړي چې په خبره یې په دې سره به افغانستان او ترکمنستان د آسیا د مرکزي او مهمو اقتصادي هیوادونو په توګه په سیمه او نړۍ کې خپل راغنده رول ولوبوي. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په هیواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر بیردی محمدوف په دغه آنلاین پرانیست غونډه کې وویل چې د دغه سترو پروژو پرانیست د دواړو هیوادونو لپاره یو تاریخي ورځ جوړوي. ولسمشر محمدوف وویل چې د دغه شان اقتصادي پروژو د عملي کېدو د دوام لپاره نړیوال شرکتونه هڅه کوي چې د مالي مسولیتونو په اخیستو له دغه دواړو هیوادونو سره د نړیوالو همکارانو په توګه پاتې سي.
دا درې پروژې زموږ د ستراتیژیکو اړیکو د دوام لپاره مهم رول لوبوي. د دواړو هیوادونو او زموږ د خلکو لپاره به نوي نوي پروژې چې یو شمېر نورو هیوادونو ته به هم زیات اهمیت ولري عملي رسي.
د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د دغو مهمو پروژو پرانیسته او ګټه اخیستنې ته سپارنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې افغانستان دا مهال د نړۍ د څو کمزورو او بې کیفیته انټرنیټ لرونکو هیوادونو په کتار کې دی. همدارنګه د برېښنا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ او کله چې وارداتي برېښنا پریسي د پلازمېنې کابل په ګډون ګڼ شمېر ولایتونه په شپو شپو بې برېښنا وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په وو ولایتونو کې له کورونا سره د مبارزې لپاره په ځانګړو شویو پیسو کې د فساد دوسیې ورسېدلې دي. که څه هم لوی څارنوالي دا نه روښانوي چې په دې فساد کې ښکېل کسان څوک دي، خو ازادي راډیو ته رسېدلې معلومات ښیي چې څارنوالۍ ته په پېژندل شویو کسانو کې د دې ولایتونو ځینې اوسني او پخواني والیان، مرستیالان او د عامې روغتیا رئیسان شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
خوست، کندوز، لوګر، بامیان، دایکندی، پروان او بغلان هغه ولایتونه دي چې تازه د کورونا لپاره ځانګړي شوی او پیسو کې د شوی فساد دوسیه د افغانستان لوی څارنوالۍ ته رسیدلې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا دوسیه د افغانستان د بازرس ادارې لخوا دوی ته سوال شوی او دوی یې پاره څېړنې پیل کړې دي.
قضایا تحت تحقیق و بررسی سارنوالی
اوس مهال دا دوسیه له درنو جرمونو او اداري فساد سره د مبارزه د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي سارنوالی تر څېړنې لاندې دي. اړوند سارنوالی په مرکز او ولایتونو کې کمیټې ګمارلي چې په دې اړه د قانون پر وړاندې کې په ډېرې چټکۍ سره څېړنې وکړي او له بشپړېدو وروسته به یې ټول جزئیات رسنی شي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دوی ته په لیږل شویو دوسیو کې کوم کسان شامل دي، خو د افغانستان د بازرس ادارې د نن یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل څارنوالۍ ته په پېژندل شویو کسانو کې د دې ولایتونو ځینې اوسني او پخواني والیان، مرستیالان او د عامې روغتیا رئیسان شامل دي. بلخوا د افغانستان د روڼتیا سازمان بیا له اداري فساد سره د افغان حکومت مبارزه نمایشي بولي. د دې سازمان اجرایي رئیس اکرام افضلي ازادي راډیو ته وویل هغه دوسیه چې تر اوسه لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی پایله یې معلومه نه ده.
همدغه راز لوی څارنوالۍ او قضا خپله خپلواکي نه لري، نو د دغه خپلواکي په نشتون کې د فساد د قضیو سره سیاسي برخورد کیږي او په هغه ډول باندې چې باید د فساد سره پرته له سیاسي مسایلو په پام کې نیولو سره باید مبارزه وشي، هغه مبارزه نه ترسره کیږي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د داسې مال د کورونا لپاره په ځانګړې شوې پیسو کې د فساد په تور ولس تر نور پېژندل کیږي چې له دې وړاندې هم د بازرس ادارې د یو وزیر، څلور معینانو، اته والیانو او نورو مسؤلانو په ګډون نږدې شپېته تنه دې ادارې ته د فساد په تور پېژندلي وو. خو د نږدې څلور میاشتو له تېرېدو وروسته بیا هم لویه څارنوالۍ د دې کسانو د دوسیو د څېړنې او پایلې په اړه څه نه وایي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو د کور کلی او دغه راز نور کورنی او نړیوال راپورونه په همدې خبرونه کې اوري. خوست ورزو بیرته د افغانستان ولسمشر څرګندونه ته چې یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي چې د افغانانو په خوښه اوربند ومني. شغل غنی د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د دریو ګډ پروژو د پرانیستې په مراسمو کې نن وویل چې د افغانستان د خلکو پر سولې او د تاوتریخوالي په پا پایته رسېدو اجماع کړی ده او په خبره یې طالبان باید د افغانانو د غوښتنه ومني. نور جزئیات زموږ د همکارۍ په دې راپور کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ترکمنستان نه افغانستان ته د اقینې اندخوی د ریل پټلۍ، د برېښنا د لیږد او نوري فایبر د انتقال د پروژو په پرانیسته کې پر طالبانو یو ور بیا غږ وکړ چې د افغانستان خلکو پر سولې او د تاوتریخوالي په پای ته رسېدو اجماع کړي او دوی دې اوربند ومني.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې د افغان ولس نبز ولولئ، زموږ ولس پر سوله اجماع کړې او د تاوتریخوالي دوام د خلکو د دغې اجماع خلاف ده. دا به د دې لامل سي چې خلک مو په وړاندې له مخکې هم زیات ودرېږي، نو جنګ او وینه تویونه ودروئ او اوربند ومنئ.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم د ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته لیکلي چې د افغان ولس غوښتنه خپلواکي او له فساد او درغلیو نه پاک او اسلامي نظام دی. ښاغلی محمد نعیم وایي ولس دا څلوېښت کله، خصوصا دا شل وروستني کلونه قرباني د همدې لپاره ورکړي او لا هم لګیا دي. د نوموړي په خبره هر کله چې د ولس دغه غوښتنه ترلاسه سوه، ستونزه په خپله حلېږي. ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په بهیر کې د ترکمنستان د فعالې ونډې یادونه وکړه. هغه وویل چې ترکمنستان له 2013 کال را په دې خوا څو ځلې د دې غوښتونکو سوای چې د سولې یو دوره مذاکرات او قربتوب د دغه هیواد په پلازمینه اشقابات کې وکړي. ولسمشر له افغانستان سره د ترکمنستان د علماو د افغان سولې اړوند د ناستې جوړولو په اړه له توافق هرکلی وکړ او وی ویل چې دا ناسته به د افغانستان د سولې بهیر لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات د جنوري په 15 نیټه پیل شوي او دا مهال د دغو خبرو د اجنډا پر سر بحثونه روان دي. د اوربان اعلانول او د راتلونکي نظام څرنګوالی د سولې د دغې دورې مذاکراتو اصلي بحثونه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
زموږ اخلاص د رادیو اوري د روغتیا د نړیوال سازمان متخصصان چین ته رسیدلي څو دغلته د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړي. له اوږدې مودې راهیسې د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه د دې څېړنو تمه کېده. نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې اورو.
د چین دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد ووهان ښار ته د نړیوالو متخصصانو یوه ډله رسېدلې او تمه کېږي چې د چین په دې ښار کې به شاوخوا یوه میاشت تېره کړي. دا هماغه ښار دی چې د 2009 میلادي کال په پای کې د لومړي ځل لپاره پکې د کرونا وایروس پیښې وموندل شوې. رپورټونه وایي چې د کارپوهانو په دې ډله کې د امریکا، استرالیا، جرمني، جاپان، برتانیا، روسیې، هالند، قطر او ویتنام وګړي شامل دي. دوی به تر قرنطین لاندې شرایطو کې کار پیل کړي او له چینایي کارپوهانو سره به خپلې لومړنۍ غونډې د ویډیوي اړیکو له لارې پیل کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تډروس اډهانوم ګبریسوس تېره اونۍ د دې سفر د تنظیم په برخه کې پر اغلی ځنډ خواشینی ښودلې وه. هغه د جنوري په 15 نیټه وویل سره له دې چې ځینې کارپوهان له خپلو اصلي هیوادونو روان شوي، چینایي چارواکو تر اوسه د دې ساینسپوهانو لپاره جوازونه نه دي نهایي کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هغه مهال په خپلو خبرو کې دا وویل چې چینایي چارواکو ته روښانه کړي چې دا ماموریت د روغتیا د نړیوال سازمان لپاره لومړیتوب لري. تډروس همدارنګه وویل چې دا نړیوال ساینسپوهان به چین کې پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د لومړي ځل لپاره د وایروس د انسان وجود ته لاره ومنده. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا په ووهان کې به په دې اړه څېړنې کیږي چې د کرونا وایروس په لومړنیو پیښو کې د وایروس احتمالي سرچینه څه وه. د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه ډېرې اوازې شته. ځینې له دې اوازو پر دې احتمال راڅرخي چې دا وایروس به په لومړي ځل په اسمان سکالي یا شوپرک چې ورته وایي هغې کې رامنځته شوی وي او بیا به انسانانو ته د یو بل ژبې له لارې چې د ووهان په مارکیټ کې د درملو او یا خوړو لپاره پلورل شوی و انتقال شوی وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیه جیان د جنوري په 12 وویل د دواړو خواوو ترمنځ له سلام مشورو وروسته چین د نړیوالو کارپوهانو دا سفر تایید کړی دی. ژاو دا یو داسې فرصت وباله چې پکې به نړیوال کارپوهان د چینایي کارپوهانو، روغتیایي متخصصانو او ساینسپوهانو سره د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه پر ساینسي همکاریو نظریات شریک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپلې و خبری غونډه کې خبریالانو ته دا وویل چې د دې وایروس د سرچینې په اړه پلټون کې ښایي ځینې نور هیوادونه مخ کیل او شامل شي. هغه وویل د دې وبا وضعیت کې پرله پسې بدلون سره هم مهاله د انسانانو پوهه د دې وایروس په اړه زیاتیږي او نوري مخکینی پیښې کشفیږي. د چین حکومت دا تیوري تبلیغي چې ګوندې دا وایروس له وارد شوو سمندري خوړو پیل شوی دی هغه څه چې نړیوالو ساینسپوهانو او ادارو په کلک رد کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیا هم پام دې نړیوالو مسایلو کې تم کېږو. د امریکا استازو جرګې له څو ساعته بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره رای ورکړي. پر ټرمپ تور دی چې د جنوري پر شپږمه یې خپل پارېدلي پلویان پر کانګرس برید ته هڅولی دي. دا کار د امریکا پر جمهوریت حمله بلل سوی ده. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځله استیزا کېږي. په دې اړه د اسدالله لودین په راپور کې نور اورو.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالډ ټرمپ د دویم ځلې استیزال لپاره مثبت رای ورکړه. د جرګې دننه څو ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleague has said, we must come together.
په جرګه کې 222 قانون جوړونکو د ټرمپ استیزات د هو او 119 نورو د نه رای ورکړه. په مثبت رایو کې 222 د ډیموکراتانو او 10 نورې د جمهوری غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ټرمپ پلویان پکې ډیر دي د ټرمپ د استیزا لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له شلمې یا د ټرمپ د واک له پای ته رسېدو مخکې د محکمې د غونډه ترسره نه کړي. دا په دې معنا چې که سنا د استیزا پریکړه تایید هم کړي، ټرمپ له ټاکلې مودې مخکې له واک د لرې کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوري غوښتونکو د ټرمپ د استیزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ټرمپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالډ ټرمپ د استیزا هڅه کوي. د هغه لومړنۍ استیزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واک د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوري پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ټرمپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پریکړه وکړه چې د ټرمپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ټرمپ لرې کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استیزا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په شلمه یعنې راتلونکې چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ټرمپ د واک یوازې یوه اونۍ پاتې ده، خو د هغه د استیزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونې پر ویب سایټ هم ولولي او پر ژوندۍ بڼه یې واوري. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اردو غزنی ولایت چی شزی وای هغه شزی چې د کورنۍ نارینه غړي په جګړه کې وژل سوی دي له دولت څخه مرسته غواړي او دوی ته د کاري زمینه برابرولو په برخه کې د دولت توجه غواړي. په دې اړه له غزنی ولایت څخه زموږ همکار راپور ته پام کوي.
دا غزنی ګیرول سوالی اوسیدونکو زربخت شاوخوا 53 کلنه ده. دا وایي څلور اولادونه ورلغاړي دي. د دې په خبره تقریبا 3.5 کال وړاندې د جګړې پر مهال پر کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یې میړه او دوی پیغلې لوڼې یو ځای وژل سوي دي. زربخت فریاد کوي او وایي دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. ګلمکۍ هم کونډه ده. دا تقریبا 50 کلنه خو 9 کاله وړاندې کونډه سوې ده. د دې په خبره چې زوی 2 کاله وړاندې وسلوالو طالبانو د ګیلان ولسوالۍ پر لاره په کمین کې وواژو او درې لی ورځې بیا په اندړو ولسوالۍ کې په جګړه کې 3 کاله وړاندې ووژل سول. د څلورو واړو د پولیسو په لیکو کې دنده پر مخ وړه. دا له خپلې کورنۍ سره اوس په غزنی ښار کې د کرایې په کور کې ژوند کوي. ګلمکۍ وایي د کور څلور غړي په جګړو کې وژل سوي دي او اوس د بېوزلۍ له امله له ستونزو څخه کړېږي. دا وایي دولت، خیریه موسسو او اړوندو ادارو ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې.
په
په غزنی کې ډیرای هغه کونډې مېرمنې چې میړنه یې په جګړو کې وزل سوي خو اوس دومره څه نه لري چې په خپلو اولادونو یې وخوري. دوی وایي دولت هماغه ډول مرسته نه ورسره کوي څنګه چې په کار ده. څو ورځې وړاندې په غزنی کې تر 160 پورې کونډو او بېوزلو ښځو د دغه ولایت له مرستیالي والي حسین اندړي سره هم په دې اړه یو لیدنه کړې وه. دغه ښځو له هغې څخه غوښتي وو چې دولت دې د دوی د بچیانو د لوږې غم وخوري. دوی له ځایي چارواکو څخه د مرستې غوښتلو تر څنګ غواړي د کار زمینه ورته برابره کړي. د دوی په خبره غواړي د نورو خلکو له احتیاج خلاصي او پر خپلو پښو ودرېږي. د غزنی مرستیاله والي حسین اندړه وایي محلي ادارې ځینې وخت له دغه ښځو سره مرستې کړې او بیا هم په پام کې لري چې ورسره مرستې وکړي. اغلی اندړي ازادي راډیو ته وویل د ښاري ښځو لپاره د کار پروګرام نه لري ځکه د دې په خبره هغې لوستې دي او باید د دولت په چوکاټ کې کار وکړي. دې د کلیوالو ښځو په اړه زیاته کړه.
کلیوالي ښځې چې دوی سواد نه لري او اداراتو کې دوی لپاره د کار زمینه مساعد نه ده. راتلونکي کې موږ دا برنامه لرو مګر دا په دې پورې تړلې ده چې دا خویندې په خپله څونه متحد دي او څونه علاقه لري چې کار وکړي او خودکفا سي.
حسین دړه وایي که ښځې اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي د ټولنې ستونزې به کمې سي. په غزنی کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې سلګونه داسې ښځې ژوند کوي چې میړونه او یا هم اولادونه یې په جګړو کې وژل سوي دي خو دوی ته یې کره شمېره نه ده معلومه. لا دغه ښځو یو شمېرې په غزنی ښار کې خیرات ټولولو ته هم اړې سوي دي. د غزنی ځینې مدني فعالان وایي که دغه ښځو ته د کار زمینه برابره نه سي په ټولنه کې به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نور هم زیات سي.
اوس به پکتیا ته ورسو چې چې یو شمېر ځوانان د پیسو په مقابل کې په قومي او قبیلوي شخړو کې جنګیږي. دوی د هغو کسانو پر ځای چې مسافر او یا هم په کاروبارونو او دندو بوختي د پیسو په مقابل کې ګمارل کېږي څو د مخالف لوري په وړاندې مورچلې وساتي او یا هم نوبتي پیرا وکړي. له دې ولایت څخه زما همکار دغه راپور چمتو کړی.
پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو پر سر پکې د قومونو او قبیلو ترمنځ شخړې له ډېر پخوا معمول دي. د منګلو او خروټو ترمنځ شخړه یوه له هغو ده چې له کلونو راهیسې روانه ده او تر دې مهاله پکې له دواړو لوریو لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ځمکې پر سر د قوم شخړه دواړو خواوو ته د درنو مالي او ځني زیانونو د اوښتو سبب شوې ده خو داسې کسان هم شته چې د شخړو ورته د کار فرصت برابر کړی. عابد هغه څوک دی چې د همدې جګړې په یوه لورو کې د جنګیالي دنده لري خو لکه د نورو په څیر په نوبت او یا هم د خپلې کورنۍ په استازیتوب نه بلکې د یوې داسې کورنۍ لپاره د پیسو په مقابل کې جنګیږي چې نارینه غړی یې په یوه بهرني هیواد کې په مزدورۍ بوخت دي. نوموړی ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې کوي.
دا پیرا دې ما د سړی نه نیولې ده په ډیر د روپۍ باندې مې نیولې ده. هغه سړی چې د هغه په دوبۍ کې ده نو دا پیرا چې دا موږ جنګ ته جنګ کې پیرې ته خیزو دا پیرا ده کوي خپلې پیرې مومي خو خیر موږ ډېره چې دا مزدورۍ باندې نیسو دا پیرې.
خلیل رحمان بیا د منګلو او خروټو د قابلو ترمنځ د اوږدې جګړې د یوې داسې کورنۍ غړی دی چې په خپله په نورو دندو مصروف دی او نشي کولی د دې جنګ لپاره د قومي نرخ او دود سره سم په خپل نوبت وخت د سیمې په ساتندویه مورچل کې تیر کړي او پره وکړي او یا هم وخت نا وخت په رامنځته کېدونکي جنګ کې ورشریک شي. دای وای د په څیر مصروف او له هیواده بهر مسافر اړ دي چې د کلی او قابلیت جنگ ته د پیسو په مقابل کې جنگیالي ونیسي او خپل تشه ورډک کړي.
ما په الحال کور په کابل کې دا خپل پیرا چې دا په پیسو ورکړي دا ایمانه قدر ته وایم چې 15000 روپۍ هر میاس زور ته ورکوم او ما ته خپل حق را بسلې چې ته به دغه نه دی پاک وي یا به پیسې پرې کوي یا به خپل ورته راځي.
خو د پکتیا ځای چارواکي وایي د اوس مهال لپاره د منګلو او خروټو د قابلو ترمنځ د دې ولایت د نرخ یا په بله اصطلاح د سیمه ییز عرف او عادتو له مخې اور بند کړی او د دې شخړې د اساسي حل په هڅه کې دي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل
د دواړو لورو نه د پکتیا د نرخ مطابق د اوربند توافق شوی دی. اوس موږ په دې لګیا یو چې هغه خلک چې هغه د پکتیا چې کوم نرخ دی هغه وټاکي د هغې په رڼا کې به موږ انشاءالله نور مخکې ځو.
د کار روزګار نشټواله یو له هغو لاملونو شمیرل کیږي چې په پکتیا کې ځوانان داسې مرګونی او ځینې مهال ناقانونه دندو ته مټ ورکوي. که څه هم د شخړې د حل لپاره د پکتیا ځایي چارواکو، میشتو نورو قومونو او د ولسي جرګې د وکیلانو په ګډون ګڼو ډلو هڅې وکړې، خو لا یې هم د حل څرک نه لیدل کیږي او یا د جګړه له دواړو لوریو ځوانان، ماشومان او سپین ګیري اخلي. د پکتیا چارواکي وایي په ټول ولایت کې 350 شخړې په نښه کړې چې دوه یې حل شوې، په ځینو یې کار روان باندې او ځینې هم همداسې د نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیو اوریدو سنو په کابل کې څلور بجې دېش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له اسد لال الدین څخه اورو.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغه کې یو پروژه د اقینې اندخوی ترمنځ د 10 کیلومتره په اوږدو د ریل پټلۍ د چي د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي. دوه نورې پروژې د 1500 کیلو ولټ په ظرفیت د برېښنا د لیږد او د نوري فایبر پروژې دي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې ځنډېدلې نه دي، بلکې دوی د ځینو اړتیاو لپاره په خپل منځیو غونډو بوخت دي. د افغانستان د دولت پلاوی هم ورته څرګندونې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنو دوه کې د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. حنیف اتمر د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر سره د اندېښنې شریکې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې په ناسم او ړنده بڼه د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په یو ویډیویي پیغام کې چې بیګاش به خپور کړی، پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی دی، خو د استازو جرګې د هغه اقدام په اړه څه نه دي ویلي چې نوموړی یې پرون استهزا کړ. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا لوستلی سئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډونیز پروګرام لرو او تر څنګ کور کلی اونیس پروګرام هم اوریدلی سئ، خو تر هغه دمخه به د سپورت له ډګره نوي پرمختګونه واورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د افغانستان او ایرلند ترمنځ په لوبو کې د ګډون لپاره متحد عربي اماراتو ته روان شو. ښاغلی راشد خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د استرالیا بګ باش سیالۍ پریښي تر څو د ایرلند په وړاندې د افغانستان له ملي ټیم سره مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نور لوبغاړي محمد نبی ساحل او مجیب زدران هم د افغانستان او ایرلند په لوبو کې د ګډون لپاره متحد عربي اماراتو ته تللي. د روان جون میاشتې په 28مه د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 50 اوریزې سیالۍ په متحد عربي اماراتو کې کیږي. د رستم زمین د باسکټبال لوبډله د سمنګانو ولایت د باسکټبال سیالیو اتلسوه. د سمنګانو ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر حمیدالله فیضی وایي چې دغه سیالۍ یوه میاشت وړاندې د دغه ولایت په مرکز ایبخار کې د باسکټبال د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د نوموړي په وینا نن د دغو سیالیو وروستۍ ورځ وه چې د رستم زمین او عامه روغتیا ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. رستم زمین لوبډلې د 150 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د عامه روغتیا لوبډلې ته ماته ورکړه. په دغو سیالیو کې د سمنګان ولایت د باسکټبال منتخب لوبډلې ته 12 لوبغاړي انتخاب شول. او د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دي چې سبا به د سویلي افریقا په وړاندې د کرکټ لوبډله اعلان کړي. د پاکستان د کرکټ د غوراوي بورډ غړي محمد وسیم ویلي دي دغه شل کس سیستم به له سلام او شروع وروسته او غوره سي. د پاکستان او سویلي افریقا کرکټ لوبډلې دوه ټیسټ او درې شل اوریزې لوبې کوي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د روانې جون میاشتې په 26مه په پاکستان کې پیل او د فبروري تر 14مه دوام وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
هغه ماشومان چې په ګیډه کې چنجي لري دوی له کومو سي ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دغه چنجي درلو د استفراغ به کوه او جوش نده ته به وړیا پراته اوس چې ده اوس د اعظم لاس دروغ مې وایه زه بیخي درې ده ونیسم فکر مې وکړي هوا سرکېدلی نو اوس هغه دوه درې ورځې بیخي خلاص.
ولې د ماشومانو په ګیډه کې چنجي پیدا کیږي؟
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته.
نن په همدې اکله خبرې کوو، له عامو خلکو سره د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې چنجي هغه سي ستونزه ده چې که چیرې په وخت سره درملنه ونه شي کوچنی د مرګ تر بریده هم رسولی شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو، هلته مو هغه بستر شوي ماشومان ولیدل چې د کولمو چنجیو له ګرځېدلو او خوراک څخه لوولي وو. په پیل کې د 15 کلنې مور نرګس خبرې اورو، ورپسې دوه تنه نورې مېرمنې هم د خپلو ماشومانو په ګېډه کې د چنجیو پاکله رسره غېدلې دي.
زما د غایوان چې دا اوس دلته بستر ده دغه وایي نس کوي چنجي دي.
څه رقم آلت لري چې رس کې چنجي؟
څه رقم آلت سي استفراغ یې کاوه.
بل څنګه او نس پرسېدلی و؟
دغه چې خوراک مخورې چې نس پرسېدلی نس هم هغسې کېته ده اوس بېخي چنګ منځ وایي.
څومره ورسره پازاب زده دومره په تکلیف دلی چنجي له لاسه؟
دا چنجي درلو د استفراغ به کوه او جوش نده ته به وړیا پراته.
بیا اوس څنګه ده؟
اوس چې ده اوس د اعظم لاس اوس دغه پچکاریګان ډاکترانو شیانه کوي دا اوس چې بېخي دروغ مې وایه زه بېخي درې ده ونیسم فکر مې وکړي.
چنجي له څه شي نه ورته پیدا سول؟
چنجي نه فکر کوم څه شي نه ورته پیدا سول. دغه باندې لزن فکر
ماشومان دې پاک ساتل.
ماشومان وو پاک ساتل
د چنجي دوات یې ورکوي کنه؟ بیا نور پرهیز کوم شیان ورسره ورکوي؟ پرهیزانه
فریزانه خودوی دغه وریز نه دی دغه پستی فخه کم غواړه دغه ورکا د بیخي د خوراک په اتو نه خورم یو دوه قشقم فزور ور نه لري چی شي خورل.
څومره ډنګر سره وخت نه تیناس کی چونجی پیدا سول؟
ډیر ډنګر سول. هوا سرکدونه نه وزغه تو درې ورځې بیخي خلاص ده.
زیات ډنګر سول؟
هو زیات ډنګر سول.
مو مدینه
لکوب زیرا غلی
لکارتینو
په کور کې څومره شمن لري؟
په کور کې خالي ماشوم درنده ده.
په دې څه سی ویډیو وس
د سپین سپینار ټاک نه رقم سپونه غو نه رقم هغه او لخلې لاړې سي او خېټه پړسيږي او ډوډۍ نه خوري سمه بيشته سي.
درد هم لري کله چې ناس کې چونجي پیدا.
درد دی او درد پکې سي تکلیف هم په ځای مسره سوچ په دلته مسره ډېر تکلیف کې ډېر زیات.
مثلا څه رقم تکلیف کې؟
خو تکلیف کې لکه شپې ټول شپه زړې هم سي زړې زړې به اس خوب نه لري.
د چې له خور جنې مزمنه څو بچی لري
هینځه بچی خو ناله کې شناس مې درد کې چې وخت زر په واده چای جوړې ورنه کنه د روزنه باندې ناله کې
چې وګي سی بیا نو ناس درد کې اته ماشومان چې در لودل ناس کې
د څه دوه غټ جنګه شې مې وي مونږه مناشت مناشت کې دوه ته تابلې درکو یا مو شربت درکو دو به چنجي خطا کوله دو درې وړه کوي ته متر سنه دی ورکړي.
څنګه دی بیا چنجي لري؟
100% لري. چې وخت سمري د دخله نه سپینلر نه خلاره زه دا په مخ کې چې بارګ دې بارخ شي سپینې پیدا کیږي.
ښه